دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
لوستونکو سات سلیمان شاه د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې په سهار د کابل د دشت برچی په سیمه کې واقع د هزارګانو د کاج په نوم د لوړو زده کړو تعلیمي مرکز د ازموینو په تالار کې د مرګانې چاودنې غندنه کړې کرزی په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د جمعې په ورځ د تلې یا میزان په اتمه خبره کړې ویل دي چې دا ډول بریدونه د ټولو اسلامي او انساني اصولو او ارزښتونو پر خلاف دي ښاغلی کرزی پرونی برید د افغانستان د ترقی او پرمختګ په خلاف د هیواد د دښمنانو یو کارا سازش وبالو کرزی په خپل بیان کې له موجوده کړاوونو او مصیبتونو نه د افغانانو د خلاصون په غرض د ملی ډیالوګ او تفاهم پر اهمیت تاکید وکړ د کورنۍ چارو وزارت د ویان عبدالنافع ټکور په وینا په پرونی مرګانی برید کې نور لس کسان وژل شوی دي او وشتنه نور ټپیان شوی دي ایرانی چارواکو په هغه هواد کې د مذهبي پولیسو د تیری او ظلم په خلاف د روانو احتجاجي مظاهرو په دوران کې د نهو خارجانو د نیولو ادعا کړې د ایران د اطلاعات او کلتور وزارت پروند جمعې پر ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې ویل دي چې امنیتي ځواکونو تر دې دمه د نهو خارجانو په شمول 250 کسان نیولې دي ویل کېږي چې نیول شوي کسان د جرمني پولند ایټالیا فرانسې هالند او ځینو نورو اروپایي هوادونو اتباع دي د نیویار ټایمز رسپانډ د ریپورت لمخې د یان په نوم سمندري توپان چې طاقت یې اوس 15 درجو ته لوړ شوی دی د امریکا د فلوریډا په ایالت کې تباهي ورسته اوس د جنوبي کارولاینا د ایالت سواحلو ته مخه کړې ده د ورسته یو مطبوعاتي ریپورتونو لمخې پرون د جمعې په مازیګر ناوخته توپان د هغه ایالت ساحلونه وځپل کوم تصویرونه چې د بی پیلوټر ډرون الوتکو په وسیله اخیستل شوی ښیي چې د فلوریډا په ایالت کې د یان سمندري توپان په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې ده په عین وخت کې د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د بیړنۍ حوادثو او قدرتي آفتونو د انسجام د چارو ادارې یا فیما په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي د نجات او ژغورنې او پاکسازۍ عملیات پیل شوي دي د فیما نه علاوه د امریکا د پوز د انجینرۍ د قول اردو انجینران متحده ایالاتو د ساحلي ګارد اسکر او د پاوز د ملکی او بیړنۍ چارو د قوی منصوبین هم یو ځای کار کوي جمهور رئیس جو بایدن هم پروند جمعه په مازیګر په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د فدرالي حکومت د ځوابي اقداماتو په باب معلومات ورکړل په عین وخت کې بایدن او د هغه میرمنې جیل بایدن د جمعه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د یهودو د نوي کال د راتک په مناسبت ملمستیا ورکړه د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن پروند جمعې پورس په واشنگتن کې د کاناډا د بهرنی چار وزیر میرمن میلانی جولی سره یو ځای د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د یوکرین د جنگ په شمول د یو لړ مهمو نړیوالو مسایلو په باب د ژورنالیستانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل د سلیمان جزایرو له متحده ایالاتو سره د پاسیفیک تړون لاسلیک کړ د نیویار ټایمز رسپانډ ریپورت ورکړی چې یوکرين د ناتو په تړون کې د غلیتوب لپاره خپل درخواست رسمن ورکو ایوه نامعلوم ډلې په نیویار کې د روسي د قونسلګرۍ پر ودانه باندې سور رنگ شیندلې ده او د ودانه مخکنی برخه خراب کړه د سی بی اس نیوز ټلویزیون پروند جمعې په ورځ ریپورت ورکړ د نیویار د ایالت د څارنواله میرمن لتیشیا جیمز چې د پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د هغه د مشر لور ایوانکا ټرمپ او دوه زامنو په خلاف د هغه ایالت په ستره محکمه کې د 250 میلیون ډالر تاوان داوا دایر کړی دا وایي ممکن چې د مالی غبن او په کاروبار کې د دوکه فراډ او چل په جرم ټرمپ او د هغه زامن مؤاخذه شي فنلند هغه روسی اتباعو پر خلاف خپل سرحد تړلې چې د سیاحت ویزې لرلې او کوشش وکاو چې ځانونه په جبري توګه د روسي په پاوس کې له جلبېدونه خلاص کړي او لویدیځي اروپا ته واوړي د اسټیټډ پریس خبري ایجنسی ریپورت ورکوي وروسته له هغه چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یوکرين د جنگ د جبهاتو لپاره د 13 کلونو او 18 کلونو ترمنځ 300,000 روسانو د راجلبولو فرمان صادر کړ په سلګونو زره روسان د پوځي خدمت لري د قزاقستان قرغزستان او ازبکستان په شمول د مرکزی آسیا څو جمهوریتونو ته اوښتي دي او ویل کیږي چې د یوکرین د اوډیسی د بندر نه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د غنمو د صادرولو کچا د جنگ نه مخکې زمانه ته لوړه شوې. روسیا او یوکرین دوه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو او د ترکیې د حکومت په منځګړیتوب موافقه وکړه چې د تورې بحیرې په لاره به د یوکرین مالبردارو کشتیو ته د سفر کولو اجازه ورکوي تر څو د خوراکي موادو د بحران د ختمولو په خاطر ګڼ شمېر افریقایي او آسیایي هیوادونو او د منځني ختیځ هیوادونو ته غنم انتقال کړي. له جنگ نه مخکې یوکرین په نړۍ کې د غنمو دویم غټ صادرونکی هیواد و. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو له امریکا غا واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د کابل د شار په لویدیس کې په یو تعلیمي مرکز کې په 14 کې 9 تنه وژل شوي او 20 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه مرکز چارواکي وایي د پیښې اکثره قربانیان جون دي. دا برید د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان په دننه او بهر کې په سختو ټکو غندل شوی دی. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورت راستولی.
طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت وایان عبدالنافی ټکور وایي چې د کابل ښار د دلسم یو ځای اړوند د شبرچی په سیمه کې د کاچ تعلیمي مرکز دننه د جمعې ورځې سهار 4 بجې 14 شوي چې له امله لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 20 تنه نور ټپي شوي.
له بده مرغه لومړني معلومات ښیي چې 9 کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی او 20 نور هم ټپیان دي. په ملکی اهدافو برید چې د دښمن قساوت او وحشت ثابتوي په کلکو ټکو غندو. تعلیمي مراکز او څخه مو هم هله د چې تل د خپل ځانګړو پروګرامونو په اړه امنیتی حوزې په جریان کې کړي.
د دې شیدلو د معلوماتو پر اساس 14 پر مهال د کاش تعلیمي مرکز په دنده کې د کانکور د آمادګۍ ازمایښتي ازمایني د اخیستو په ځای کې تر 300 پورې زده کوونکي حاضر وو چې د وزارتګي بریدګر لخوا د ازمایني د نجونو په برخه کې ځان پورې تړلو 14 جونکو توکو ته 14 ورکړه. یو نه شهید ویل د دې لپاره چې یو دروازه د نجونو لپاره ځانګړې شوې وه په هغې دروازې رانه وت او ځان پورې تړلو 14 جونکو توکو ته 14 ورکړه. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د 14 د دویت په اړه تر اوسه رسنیو تفصیل دی ویلي. په ورته وخت کې د تعلیمي مرکز یو مسؤل چې زه غواړي دوی وخت شي امریکا غږ ته وویل چې په دغه 14 کې د لومړنیو معلوماتو پر اساس 15 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي. د دغه مرکز مسؤل وویل چې د پیښې اکثره قربانیان نجونې دي خو عادي شهیدان په دې 14 کې د تلفاتو شمېر زیات ښیي. تر اوسه دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې دمخه هم په دغه سیمه کې ځینې 14 شوي وي او د اکثریت 14 مسؤلیت د داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستی و. د کابل په لویدیز کې د جمعې ورځې د سهار 14 ته د افغانستان په دغه بهر کې پراخ برګونه خوځل شوې دي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجید د تعلیمي مرکز دنه 14 یو لوی وحشت بللې او دا بریدي په سختو ټکو غندلې. د افغانستان پخوانی جمهوریت ثابت کړي په ویلامیه کې دا بریدي د ټولو اسلامي او انساني اصولو او ارزښتونو په خلاف بللې دي. خاقلي کړي دا بریدي د افغانستان د ترقی او پرمختګ د دښمنانو سرګرد د دسیسه بللې او ویلې چې دا د هیواد د آبادۍ لپاره د افغان ځوانانو د لاسي خزم څخه د ویلې سرګردونه کوي. حمید کړي په دغه ویلامیه کې د مصیبتونو څخه د افغانستان د خلاصون لپاره د افغانانو ترمنځ په ملي ډیالوګ باندې ټینګار کړی. د افغانستان د ملي پخلاینې ادارې شورا رئیس عبدالله د برید په سختو ټکو غندلې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي انسف په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د برتانی سفارت او ایران سفارت په جلا جلا اعلامیو کې د جمعې ورځې 14 په سختو ټکو سره غندلې او د دغې پیښې قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. یوناما د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په لړ کې کابل کې د یو بل 14 شوي. یوناما وایي چې د هزارګان او شیعهګانو په سیمه کې په دې ظالمانه برید کې ډېر ملکي تلفات پیښ شوي. د ملګرو ملتونو ادارې دا جنایت غندي او هغوی چې د پیښې له امله د غم په ټغر ناست دي ورسره ژوره خواخوږي څرګندوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینیت د دې پیښې په اړه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په 2013 میلادي کال کې هم په همدې ځای کې د داعش وسله والو لخوا برید شوی و. ښاغلي بینیت ویلي هزارګان او شیعهګانو او د هغوی پر روزنیز مرکزونو بریدونه باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د کاش په تعلیمي مرکز باندې برید ورته ټکان ورکړی دی. یونیسف ویلي د تعلیمي مرکزونو شاوخوا ته تاوتریخوالی هیڅ کلام نه منلو نه دی. یونیسف په دغه اعلامیه کې افضل بیا په افغانستان کې ټولو ښکېلو خواو ته یادونه کړې چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ساتنې ډاډ دی ورکړي. په دوحه کې افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شار جاپیری کارن ډیکر هم د خپل ټویټر په پاڼه دا پیښه په کلکه غندلې. میرمن ډیکر ویلي له زده کوونکو څخه ډک ټولګي په نښه کول چې په ازموینو بوخ وي یو شرمناک عمل دی. ټول زده کوونکي باید په ارامه فضا کې له ویرې پرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د برتانیا شار جاپیر هوګو شارټر هم د خپل ټویټر په پاڼه دا پیښه غندلې. ښاغلي شارټر ویلي بله جمعه افغانستان کې د تروریست بل ظلم د بې ګناه زده کوونکو او لمونځ کوونکو وژل د ټولو دیني اصولو په خلاف یو د کرکې ډک عمل پرته بل څه نه دي. په ټولنه کې اوسېدونکو ساتنه د هغو کسانو وظیفه ده چې په واک کې دي. کابل کې د ایران سفارت هم د خپل ټویټر په پاڼه د کاچ په تعلیمي مرکز د جمعې د ورځې تروریستي برید په سختو ټکو غندلی.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست ویلي چې په کوټه کې مشتو طالبانو د زور له لارې واک ترلاسه کړ. شاغلی ویست دا څرګندونه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې کړې. وایي د سولې د خبرو په مهال طالبان پر دوو ډلو ویشل شوي وه، چې یوې یې په قطر کې ډیپلوماتیک مذاکرات مخې ته وړل او بله یې تصمیم نیونکې وه چې د پاکستان په کوټه کې مشته وه. د بلې خوا یو شمېر امریکایي څېړونکي په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلو د حضور او فعالیت له کبله اندېښمن دي. وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلی دي، د دغو ډلو فعالیت زیات سوی او احتمال شته چې په بهر کې بریدونه وکړي. خو طالبانو تل ویلي چې د افغانستان له خاورې به په هیچا برید ونه سي.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل چې په کوټه کې میشتو طالبانو د زور لري واک ته رسیدل غوره کړل.
On the Taliban side we have Taliban ki yewadal afrad che lamuk sarai pa Qatar ki khabar kawali aw baladal pa kota ki nasta wache prekad wakri che aya pa muzakarat ki de hal jidi lari walatawal shikna de kota dala baryali shwa aw de zor lari waqtar la sakawal gora aw amali kral.
طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې واک ته ورسېدل چې تر اوسه د نړۍ هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. یو شمېر امریکایي څېړونکو وایي واک ته طالبانو رسیدو سره په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلو په ګډون د نورو ترهګر ډلو فعالیت زیات شوی او کېدای شي متحده ایالاتو او متحدینو ته خطر پېښ کړي.
I am concerned about that and I worry.
زان د شمنیم لکلنه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلې دي، د ترګریزو فعالیتونو کچه لوړه شوې ده. زان د شنلرم چې دوی به وکولای شي چې له افغانستان څخه بهر بریدونه پلان کړي چې لکبل به متحده ایالات او یا متحدین اغیزمن سي.
خو افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي اسد ټام ویست وای دوی په سیمه کې وضعیت لنګدي څاري.
لکه څنګه چې ولسمشر واضح کړی ده، موږ به په افغانستان کې ترهګرو په وړاندې غوڅ دریز ولرو. موږ په سیمه کې خپل ظرفیتونه تنظیم کړي دي. موږ وضعیت په دقت سره څارو او د جولای په 1 نیټه موږ اقدام وکړ او د القاعده ډلې مشر مو لمنځه یووړ.
بلخوا د پاکستان بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری نړیوال ټونی غوښتي چې له طالبان سره دې مستقیم تعامل وکړي او پر ضد دې کار نه کوي.
We would definitely encourage
متحده ایالاتو په ګډون موږ ټول هڅو چې له افغانستان سره تعامل وکړي. له تیر څخه موږ دا زده کړل کله چې موږ لاسونه وینځلي او افغانستان ته مشا کړی ده، نو موږ ځان ته غیر ارادي پایلې او ستونزې جوړې کړې دي.
په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي هم په نړیوال ټونې غږ کوي چې د طالبانو سره دې په عملی توګه د افغانستان د اقتصادي پراختیا د ودې په مخه همکاري وکړي.
نړیواله ټولنه باید د افغانستان لنډمهال حکومت سره په عملی توګه اړیکې وساتي، په فعال توګه دې تعامل ورسره وکړي او په صبر او حوصله دې لارښوونی ورته وکړي، متقابل تفاهم او باور دې پیوړی کړي او د افغانستان له لړمحالي حکومت سره دې مرسته وکړي ترڅو ټول شموله او معتدل حکومت جوړ کړي.
خو نړیوال ټولنې تل پر طالبان نیوکه کړې چې د خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې کړي او تر هغو چې د خلکو اساسي حقونه خوندي نه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. خو طالبان وویل چې د خلکو حقونه خوندي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو، سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی دا چې پاکستان کړی وي دې کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي بالکل ټول شامل او امریکا خصوصا.
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
رادیکالایزیشن یا د فراتیت د دیسیو ټولهن دا یو پروژه یو لوی پروژه د دې پروژې یو لوی برخه پاکستان او پاکستان پاوز په ټیکا وکړه.
هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. قدرمن اوریدونکو، په هر لسو امریکایي کورنیو کې یو ارزانه او صحي خوړو ته کافي لاسرسی نه لري او دغه وضعیت له څو لسیزو راهیسې دوام لري. د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي کارپوهانو یو کنفرانس جوړ شوی و چې د امریکا په څیر یو شتمن هیواد کې چې د نړۍ په کچه تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد ګڼل کیږي، د خوراکي موادو د کمښت په باره کې بحث او غور وکړي. نور حال پر پور کې باوري.
د نړۍ په تر ټولو شتمن هیواد کې د لوګي لیدل کېدای شي ګران کار وي، خو هم دا اوس 9 میلیون امریکایي ماشومان وږي دي. په همدې خاطر ولسمشر بایدن د 500 کلونو په موده کې په لومړي ځل د دغه ستونزې د حل لپاره د لوګي او تغذیه لمړنۍ کانفرنس په سپینه ماڼۍ کې پرانیست.
همدا تیر اونۍ په ملګرو ملتونو کې ما د هغو ژمنو په حق له خبرې وکړې چې موږ یې د نړۍ په کچه د خوړو د کمښت د ستونزې د پاره کوو، ځکه د نړۍ په هر هیواد او د دې هیواد په هر ایالت کې سیاسي اختلافاتو ته پد نه کتو سره که یو پلار یا مور ونسی کولای چې خپل ماشوم مور کړي، هغه یا هغه ته بل هیڅ شی اهمیت نه لري.
لوګه یو نړیواله پدیده ده او امریکا هم سخت متاثره کړي ده. د نړۍ په کچه د خوراکي توکو د خوندیتوب په روسي شاخص کې امریکا در لسم هیواد دی. فنلند د شاخص په سر کې او سوریه او هیټی په پای کې قرار لري. د بایدن لخوا را بلل شوی کانفرنس د یوې مهمې موخې د ترلاسه کولو لپاره جوړ شوی دی. دغه موخه تر 2030 کال پورې په متحده ایالاتو کې د لوږې ختمول او په خوراکي توکو پورې د اړوندو ناروغیو د کچې راټیټول ښودل شوی دی. د چهارشنبه په ورځ هغه د عامه او خصوصي سکتور لخوا د 8 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. هغه همدارنګه په پام کې لري چې په ښوونځیو کې وړیا خوړو ته د ماشومانو لاسرسی زیات کړي. د کانګرس لخوا د دغو ژمنو د تمویل په هکله ډاډ نشته، ځکه جمهوري غوښتونکي ترجیح ورکوي چې د ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره له نادولتي امکاناتو کار واخیستل شي.
زه باید ووایم چې تر 2030 کال پورې د لوږې ختمول یو ډیر مهم هدف دی. فدرال حکومت ډیر څه کولای شي، خو دغه کار باید فدرال، ایالتي او سیمه ییز حکومتونه، شرکتونه، خیریه ټولنې او ټوله مدني ټولنه په ګډه وکړي.
د خوراکي توکو د کمښت د زیاتېدو لوی عوامل د کورونا وایروس وبا او د اوکراین جګړه ښودل کیږي.
وبا او د اوکراین پر ضد جنگ موږ ته وښودله چې د خوراکي توکو د تدارکاتو نړیواله سلسله ډیره نازکه او ماتیدونکې ده، او که چیرې موږ ورباندې بشپړه اتکا ولرو نو خپل ځان له خطر سره مخامخ کوو. په همدې خاطر موږ په دې برخه کې د حکومتونو، خصوصي سکتور او صحوي او سیمه ییزو تدارکاتو د سلسلو نورې زیاتې پانګونې ته ضرورت لرو.
او لکه څنګه چې اغلې سپرنګستید وایي، د خوراکي توکو ارزانه کول خپل د ننګونې یو برخه ده.
اقتصادي عدالت باید دغه هڅو یو برخه وي او د مزد کمه یا حداقل اندازه باید لوړ شي. البته دغه اندازه د امریکا په بیلابیلو برخو کې فرق لري. دا لومړی توپ دی.
واشنگتن په داسې حال کې د لوګې د بحران په لمنځه وړلو غور کوي چې د خوراکي توکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چینل کې اوریدلای شي. لمالتیا مو د تل پشان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدر من اوریدونکو، په هند کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی وایي پاکستان به هم د طالبانو استازولي کوي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په اشاره وایي چې په داسې حال کې نړۍ ته د طالبانو سره د تعامل وړاندیز کوي چې خپل یې په رسمیت نه دی پیژندلې. ښاغلی مومنزی وایي هند اوس هم په دې نظر دی چې زیاتره طالبان د پاکستان تر اغیز لاندې دي. د میرمن شایسته سعد اسلامي سره په مرکه کې ښاغلی مومنزی د طالبانو سره د تعامل پر شرطونو او اړونده موضوعاتو ژغېدلی چې تفصیلی درته اوریدلی سي.
مومنزی صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی او ډیره مننه کوم. په کابل د طالبانو د دوهم ځلې واکمنۍ تر یو کال ډیره موده کیږي. هند د طالبانو د دغې مودې په څارلو کومې پایلې ته رسیدلی دی او کنه؟ که یې په دریز تاسو یو څه رڼا واچوئ سي.
مننه کورودان. لکه څنګه چې تاسو ویل، هند لا تر اوسه د ارزیابۍ په حالت کې دی او تر اوسه د افغانستان په اړه باندې خپل بشپړه پالیسي نه ده پټاګه کړې. هند لس میاشتې پس کابل ته بیرته ستون شو او خپل سفارت یې هلته خلاص کړو. هند همیشه په دې ټینګار کړی دی چې موږ به د نړۍ لوی ډیموکراسیانه تعقیبوو او هغو چې کوم اقدام کوو موږ په افغانستان کې هغه اقدام کوو. ولې په څلور نقطو باندې هند همیشه تاکید کړی دی چې تر څو په کابل کې ټول شموله نظام نه جوړ شوی، موږ د کابل سره د طالبانو د حکومت سره تعامل نشو کولای. دویم، د اقلیتونو د میرمنو په برخه کې، د هغو ته د حقوقو ورکولو په برخه کې هند ټینګار کړی دی. او درېمه مهمه خبره، هغه د تروریزم په وړاندې باندې اقدامات دي چې تر څو موږ ته هغه په اثبات ونه رسیږي، موږ د کابل سره هغه شان تعامل چې لازم دی نشو کولای.
بله، هند په طالبانو د پاکستان اغیز څومره ګڼي صاحب؟ آیا له دې اړخه اندېښمن دی؟
هند تر اوسه هم پر دې باور دی چې د پاکستان نفوذ، د پاکستان تاثیر گذاری په ډیرو طالبانو کې، که په ټولو کې نه نو په ډیرو طالبانو کې، دا هغه تاثیر گذاری شته دی او د هغه نه لا تر اوسه تشویش لري.
بله، بل پلو پاکستان بیا نړۍ ته مشوره ورکوي چې د طالبانو سره د تعامل وشي او په ضد یې کوم کار ونه شي. سره له دې چې ځینو امریکایي مقامات ویلي چې طالبانو دا ثابته کړې چې د داسې تعامل وړ نه دی په اصل کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې نړۍ د طالبانو په ضد کار نه کوي. ستاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده سي؟
زه فکر کوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر درې عمده پیامونه لرل د دې خبرونه چې هغه په امریکا کې په دې 13 ورځو کې د مطبوعاتو سره تر سره کړی دی. اول، پاکستان بیا هم د طالبانو نمائندګي کوي. پاکستان ته یو پودیم، یو سټیج په لاس ورغلی دی چې هلته د طالبانو نمائندګي وکړي، چې طالبانو ته وخت باید ورکړ شي. دا نوې حکومت دی، دې ورته د وخت اړتیا ده. دویمه خبردار هم پر دې برخه کې چې تال 14 میاشتې نږدې تیریږي، طالبان پاکستان خپل طالبانو ته رسمیت تر اوسه ورنکو، نو ولې دا د نړۍ نه غواړي چې تاسو طالبانو سره تعامل وکړي؟ په داسې حال کې چې پاکستان خپل د طالب سره تعامل نه کوي. دویم، پاکستان وایي چې موږ د تروریزم تر ټولو لوی قرباني یو. داسې حال کې چې افغانستان او د افغانستان ولس د تروریزم قرباني دي. 40% ملینا ټوله په تروریزم په برخه کې هغه په افغانستان کې تر سره کیږي. او خیرانه موضوع هغه اقتصادي کومکونه دي چې پاکستان هم د خپل ځان لپاره او هم د طالبانو لپاره د اقتصادي کومکونو غوښتنه وکړه. د هغه 2 میلیارډ کنګل شو پیسې غوښتنه وکړه چې د افغانستان ته ورکړ شي. بیا هم پاکستان دلته د افغانستان نمائندګي وکړه، نه دا چې خپل مشکلات وکړي.
چین چې په دې کې راغټ کړای شي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ته ویل چې پاکستان د خپل مرګري هیواد چین نه د مرستو د ترلاسه کولو کوښښ وکړي. د چین او پاکستان ترمنځ د نږدې اړیکو اغېز تاسو د امریکا او پاکستان په اړیکو باندې څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم په امریکا کې یو سیاسي او نظامی مشرانو ترمنز د دیدګا فرق ته د پاکستان په مورید باندې تیر هفته کې پاکستان ته 3.5 میلیون ډالرو د اف پالستیارو پرزی او اف پالستیاري ورته منظور شولې ولی سیاسي برخ کې بیا پیغام متفاوت دی په دې کې شک نشته لري چې هند چې چین او پاکستان د هند سره د وړ شخړه لري د هند سره د دوه هیوادونو مشکل لري یو بل تبدیسي ما کېلتیا لري او د پاکستان ممکن توقع د امریکا نه ډیره زیاته وي ډیر لوړ وي نو د امریکای سیاسي مشرانو خدا وایي چې تاسو په چین باندې هم قابو کې د چین د پرستو غړې هم کوم
bale
نو اوریدونکو دا د امریکا غسر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي د ژوند په یادښ کې د میاشتو میاشتو د دې بارانونو په پاکستان کې د تباہی سبب شوی یو شمیر صوبو د اوسط نه 500% پورته ورختونه ولیدل چې د سیلابونو او د ځمکې د خویدو سبب شول د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وویل د پاکستان خلک د تباکونکو موسمی بارانونو سره مخامخ شوې دي په حقیقت کې د جون د میاشتې لنمایې نه راپدی خو د پاکستان د خلکو درې دېرش میلیونه خلک د نفوس تقریبا 15% باندې دغه تباهي تاثیر کړی دی نږدې 1400 تنه ورنه مړه شوي دي نږدې 1400 تنه ورنه ټپیان شوي دي بشپړ ښارګوټي او کلي د ځمکې په خویدو یا د اوبو د څپو لاندې کړي دي او له منځه وړي دي د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا ادارې یا USAID اټکل کړی دی چې څه باندې 1.5 میلیون کورونه ویجاړ شوي یا تباه شوي دي او د اټکل له مخې 115,000 څاروي د معیشت مهمه برخه او خواړه له منځه تللي دي سیلابونو سړکونه او څه باندې 2,000,000 اکره کرهنیزې ځمکې ته تاوان رسولی دی په خاصه توګه بلوچستان خیبر پښتونخوا پنجاب او سند صوبې سخت ځپل شوي دي سیلاب د ارټک سند له مورګو نه اوښتی دی او ټوله سیمه یې لاندې کړې ده څاروي مړه کړي دي او 100 کیلومتره جهیل جوړ کړی دی توقع کېږي چې په راتلونکي کې به سیلابونه دوام لري د روغتیا نړیوال سازمان په قول د دې معنا دا ده چې دغه ستونزه به ډیره خراب شي په داسې حال کې لوګا کولورا ملاریا ډینګو او اسهال ناروغي به په سیلاب ځپلو زونونو کې په خلکو تاثیر وکړي په خاصه توګه په څه باندې 3 میلیونه ماشومان او په زرګونو امیندوارې ښځې په خطر کې دي د امریکا د حکومت په روان کال کې د USAID للارې څه باندې 3.5 میلیونه د طبیعي آفتونو پورې مربوطه مرسته برابره کړې ده چې د پاکستان د خلکو سره مرسته وکړي د دغه بودیجې سره د USAID انډیوالان د خوړو خوارځاکۍ د څو خواوو مقصدونو لپاره نقد پیسې محفوظ اوبه د روغتیا اصلاح شوی مخنیوی او د روغتیا پوهنې او د سرپنا په شمول عاجل مرستې رسوي امریکا په ټول پاکستان کې د ژوند او معیشت د لاسه په ورکولو په ژوره توګه خواشینی شوې ده موږ د پاکستان سره په دې مشکل وخت کې ولاړ یو موږ له خپلو ملګرو او متحدینو او د ټول بین المللي ټولنې نه غواړو چې خپل زړونه او بټوې خلاص کړي او د پاکستان سره مرسته وکړي چې له دغه تباهۍ نه بیرته په خپلو پښو ودرېږي درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي
زمرداخ پرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.